السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو دغه خبرونه ته مزه اسد الله لودین هر کلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه دا زما حق د خبرونه ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه خبره سوي. نن تاسو تکرار اوري خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت ویلي زده کړې د دغه هیواد په پرمختګ کې کلیدي رول لري او په وینا یې دوی د افغانستان د خیر راتلونکي د تضمین په موخه د سلګونو ښوونځیو ملاتړ کوي. دغه ماموریت دا څرګندونې نن سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کړي او د افغانستان لپاره یې د خپل استازي هغه انځور خپور کړی دی چې کابل کې د نجونو یو لومړني ښوونځي ته ورغلې ده. طالبانو وخت له بیا رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د 2022 کال په وروستیو کې د هغوی پانتونونه هم وتړل. د اروپای ټولنې په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو استازو له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو ښوونیز او تحصیلي مرکزونه پرانیزي، خو تر اوسه دغه کار نه دی شوی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په تخار او میدان وردګو ولایتونو کې پر عکاسۍ او فلم اخیستو د طالبانو د ځایي چارواکو بندیز غندلی دی. دغه سازمان پرون په یو خبر پانه کې دغه اقدام د بیان د ازادۍ ښکارا نقص او اطلاعاتو ته د لاسرسي مخنیوي بللی. سازمان اندېښنه ښودلې چې دغه ډول کړنې د خبریالانو مسلکي کار ستونزمنوي او په ټولنه کې د حقایقو د پټېدو لامل ګرځي. که څه هم د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ وزارت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې په کندهار، تخار، میدان وردګو او یو شمېر نورو ولایتونو کې خبریالانو ته ویل شوي چې د زیرو یا ژوندۍ موجود له تصویر اخیستو د ډاډه وکړي. د طالبانو د بیا واکمنۍ له پیل راهیسې پر آزادو رسنیو د فعالیت کړۍ تنګه شوې او خبریالان په اسانه نشي کولای چې د ځینو مسلو په ځانګړې توګه سیاسي او امنیتي موضوعاتو په اړه راپور ورکونه وکړي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې درې افغان اتوا په تهران کې د اورلګیدو په پیښه کې مړه شوې دي. د ایران د انتخاب ورځپاڼې د راپور له مخې په دې پیښه کې چې د یکشنبه په ورځ د تهران د شادآباد د وسپنې په بازار کې وشوه، وو تنه نور ټپیان شوې دي. د اورلګیدو اصلي لامل را هم نه دی څرګند، خو ځینواني شاهدانو ویلي چې اور له شیندل کېدونکي رنګ څخه پیل شو. قرغیزستان د افغانستان په بدخشان ولایت کې له قرغیز افغانانو سره بشری مرسته کړې ده. د قرغیزستان رسنیو نن سه شنبه لیکلي دا مرسته چې طبي توکي او وسایل پکې دي د دوی د ولسمشر صدیر جباروف په لارښوونه پامیر ته لیږدول شوې دي. خبر کې راغلی چې په پامیر کې د زړه، غاښونو او نسایي ولادي له څانګو سره طبي وسایل مرسته شوې او 155 کسانو چې ښځې او ماشومان هم پکې دي روغتیایي مرسته ترلاسه کړې دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې بشري وضعیت نازک خودلې او ویلي دي چې شاوخوا 4.5 میلیونه ماشومان او میندو ته 4.5 میلیونه ماشومان او میندې په خوارځواکۍ اخته دي. د راپورونو له مخې د افغانستان په پامیر سیمو کې شاوخوا 400 قرغزي کورنۍ ژوند کوي. د پاکستان په نارامه خیبر پښتونخوا ایالت کې د اکتوبر په 14مه لک تر لګت 4 پولیس افسران او 15 وسلوال وژل شول. یو پولیس افسر چې د نوم له څرګندولو یې ډاډه کوله ازادي راډیو ته ویل دا کسان وروسته له هغه وژل شول چې اورپاکو د پولیسو پر مرکز برید وکړ. او وروسته له دې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې د ایران له ملاتړه برخمن حزب الله ډلې باندې نور رحم نه کوي، اسرائیلی پوځیانو نن لبنان کې دغه ډلې پر اهدافو تازه بریدونه کړي دي. حزب الله چې یو پوځي او سیاسي ډله ده، د متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه په تور لس کې شامله کړې.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونۍ خبرونه.
سلامونه. د افغانستان په واخ د مخم او بجو شید ازادي رادیو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه د زما حق د خبرونه ګوري چې په تخنیکی چارو کې را سره بهروز دلیری ملتیا کوي. د اکتوبر 11مه انیټه ملګر ملتونو د ورځ د نجونو ماشومان نړیوال ورځ په توګه هنو مولیده. دغه سازمان په 2011 کال کې د دسمبر په 19مه په خپل عمومي اسمبلا کې د اکتوبر 11مه د نجونو ماشومان د نړیوال ورځ په توګه نومولیده. ها ویل دي چې د دې ورځې د مشخصولو او نمانس موخه له ماشومتوب آن تر پیغلتوب او تر وروسته هم د ژوند په بیلابیل پړاوونو کې د نجونو د حقونو پیژندل او د دوی د حقونو مراتول دي. خو دا ورځ آیا په افغانستان کې منزل کېږي کنه؟ هلته نجونې څومره له دغو زده کړو او له خپلو حقونو څخه بې برخې دي؟ درې کلونه کېږي چې هلته په افغانستان کې نجونې نشي کولی چې ته شپږم ټولګي پورته درس وایي. آیا د دوی راتلونکي په تړاو تصامیم یا پرېکړې نیول شوي دي تا چې دغو نجونو په دغه درې کلونو کې پر دې باندې نه دي توانېدلي چې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي؟ د دوی راتلونکي څه کېدلی شي؟ آیا دغه درې کال به جبران شي که نه شي؟ په افغانستان کې د نجونو هغه که وړې نجونې دي، هغه کې پیغلې نجونې دي، یا هغه نجونې دي چې په وظایفو کې بوختې وي، د هغوی د راتلونکي په تړاو باندې به تصامیم او پرېکړې څه وي؟ پر همدې موضوع نن په خپرونه کې به خپلو درنو میلمنو سره بحث ولرم. درنو لیدونکو او اورېدونکو، تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې راسره ونډه واخلئ. له میرمنو مې ځانګړې تقاضا ده چې هغوی وشي کولی موږ سره په خپرونه کې برخه واخلي، او د نجونو او د هغه وړو نجونو چې د 11 اکتوبر ورځ دوی لپاره نومول شوې ده، د هغوی د حقونو په تړاو باندې موږ سره خپل نظریات شریک کړي. په خپرونه کې راسره به هر یوه اغلې اوګي امیل د ښځو د حقونو فعاله، تر څنګ د ښځو د حقونو فعاله اغلې روګل افغان، مدني فعاله اغلې اوسنا روفي، او ورسره له شپږم ټولګي فارغه سنا سپي به موږ سره په خپرونه کې وي. له دوی سره به موږ خپل پوښتنې شریکو، او هغه موارد چې موږ نن غوښتي چې باید پرې بحث ولرو تر څو په افغانستان کې د وړو نجونو د حقونو د ورکړې په برخه کې مؤثر تم شي، دوی سره به خپل خپرونه ته ادامه ورکړو. اوس موږ سره د ټلیفون پر کرښې د ښځو د حقونو فعاله او لیکوال اغلې اوګي امیل وصل شوې ده. سلامونه اغلې امیل، وخت مو په خیر. هیله ده چې ښه به وي. بحث به له تاسو پیل کړم. دا چې په افغانستان کې 11 اکتوبر ورځ تیره شوې ده، هلته په افغانستان کې دغه ورځ څنګه تیره شوه؟ آیا د نجونو د حقونو په برخه کې چې دغه ورځ نومول شوې ده، له دې ورځې په افغانستان کې نمانځغونډه وشوه که نه؟
مننه کوم. لومړی تاسو سلامونه قدرمنو میلمنو ته، خوږو اورېدونکو ته. باید ووایم چې 11 اکتوبر چې د نجونو د ورځ په نامه نومول شوې وه، متاسفانه یادونه ونه شوه، چا یادم نه کړه، د چا په یادم نه و، اصلا په دې هکله چا بحث ونه کړه. یعنې څه سره له دې چې نجونې په دې دا د 4 کال روان دي چې د خپل اساسي اسلامي حقونو نه مدني چې باید درلودی وي، او په دې عصر زمان کې ډېر زیات اړین وي، متاسفانه چې محرومې دي. او په هر رقم چې وي، یعنی اوس چې جنکۍ مکتب ته نه ځي، فکر کوم چې کال ماشومان غواړي مکتب ته لاړ شي، هغه به څوک په مکتب کې شامله نه شي، ځکه وایي دا نیمګړې تعلیم به دې څه په کار راځي. همدا اوس جنکۍ چې 4 کې دي، 5 کې دي او 6 ته ځي، د هغوی حالت، د هغوی روحیات دومره ناهیلې دي، دومره روحیات یې مات شوي دي چې وایي څه فایده مورې چې زه درس وایم، بیا نو خو بیا مې نه پرېږدي، بیا به څنګه کېږي؟ رنګارنګ سوالونه کوي د خپلو والدینو نه، او اندېښنې لري، ناهیلې دي، خپل راتلونکي ښه نه ګوري، ځکه چې دا کوم کسان چې اووم سنس ته تللي دي او بیا پاتې شوي دي، د دې تحصیل نیمګړې شول، هغوی تاس باور وکړي چې په افغانستان کې په رنګارنګ روحي ناروغیو حتی خودکشیګانې وشوې. نو ځینې خو که فامیلونه وتوانېدل د بهر نه په قانوني لارې، غیر قانوني لارې، نږدې هیوادونو ته یا لرې ځایو ته لاړل، اما دا میلیونونه انسانان خو د دې توان هم نه لري، دا خو امکانات نه لري، غیر ناممکن ده چې دا ټول وطن لاړ شي او د یو ماشوم دپاره وکولی شي. او دونه خو فکر کوم په لرې پرتو سیمو کې خو بیا دا د جنکیو مکتبو ته خو دوی زیات اهمیت هم نه ورکوي. اصلا دونه چې هلک ته فکر کوي، نجونو ته، هغه ورځ نه چې دا بیچاره پیدا کېږي او په خوشحالۍ نه څرګندېږي، او هغه په خوشحالۍ سره د هغه استقبال نه کېږي، همدغسې چې کله ستر کېږي، کله د تعلیم د داخلېدو دپاره یې هم دونه ښه زړه نه کوي. یعنی یو تعداد کم چې روښانفکرې دي، هغوی خو بیا فرق کوي، اما په زموږ په لرې پرتو سیمو کې، کلیو بانډو کې، په ولایتونو کې ډېری اصلا دغه دود دستور اوس که څه هم په دې شل کلونو کې اوس څه تغیرات راغلي او څه کار وشو، خو بیا هم دونه اړینې نه ګڼي چې د دوی دوی باید مکتب ته لاړ شي. ودځه بس چې دا څه سر اوچت یو عمر یې پیغلتوب ته ورسېږي. زه دې په داسې نه چې د دوی د
اغلی امیل پر دی باندی با هم وغگیگو چه که انجونی لما کاتبو پاتی که گیم دا وڑی انجونی نشی کالی چلش بگم تولگی پور تا دو دخپل زکر تای دا مورکی با دی اواقب چویب دا کورانه یو غارگون دا دو انجون پا مقابل که چکی دلیشی پر دی خبروان با هم البته پا دی موضوع با هم تاثر بحث دا مورکرم و سم ورزو دا خط دا قونو فالا اغلی اسنا روفی هم منگ سر واسل سویدم. سلامون تاست بخیر رقلی خبروان تا اغلی روفی د انجونو اساسي حقوقو په اړه باندې کوم تاسو غږیږئ چې اساسي عوامل څه دي ولې د انجونو د حقوقو په برخه کې کار نه شوی، د خپل حقوقو به برخه پاتې شوی دي؟
په دې برخه کې باید وایي چې متاسفانه په افغانستان کې لکلونو کلونو راهیسه یو دودونه او یو هم د حکومتونو پالیسی داسې یو پالیسی نو چې واقعا د انجونو لپاره کار کړی اوسي، او د دې شاید مونږ ټولو تاسو یاست. څرنګه چې کله چې حکومت جمهوري حکومت په افغانستان کې حکم و دوی کولی شو چې په افغانستان کې په لری پرتی سیمه کې مکتب آباد کړي او انجونو مکتب ته وهڅوي. متاسفانه په همغه وخت کې ویل شوی و چې ډیری مکاتب خیالی دي، یعنی مکاتب آمار په وزارت معارف کې منتشر کېدل مګم هغه مکاتب ټول خیالی و. اوس هغه د هغې مکاتب چې په خیالي ډول په افغانستان کې موجود و د ټولو کمښت همدا انجونې او همدا د افغانستان ښځې تحملوي. او د دې ستر عمل په افغانستان کې دودونه هم دی، ځکه چې کله چې زه خپله کاپیسا ولایت ته لاړم هلته یو وړه نجلۍ چې شپږم ټولګی ته رسېدلې وه هغې نه ما پوښتنه وکړل چې اوس زده کړې دي به څه رقم ادامه ورکړي. البته هغه وخت جمهوریت وخت و، هغه په همغه جمهوریت وخت کې چې فضا مساعد و، ویلی زه اجازه نه لرم چې شپږم نه پورته مکتب ته لاړ شم. مال دلیل ولی دلیل داده چې ما ته کورنۍ اجازه نه ورکوي او وایي چې لیسه مکتب تا نه لرې ده. که حکومت په اساسي ډول کاری کړی و نو داسې مکاتب جوړولی وای او فامیل سره مرسته کولی چې انجونې پرېږدي مکتب ته لاړ شي. او اوس چې د هغې وخت نه اساس وخت راغلی دی او انجونې اصلا اجازه نه لري، ټولې په همدې دو عمل کې خلاصه کیږي.
مننه. بیا به هم بس کې تاسو ځان سره ولرو. اوس هم د ښځو حقونو فعال اغلی روګل افغان موږ سره وصل شوې ده. سلامونه اغلی افغان، خره خلاصه خبرونه ته تاسو سره به بحث ادامه ورکړم. هغه دا چې درې کال کېږي په افغانستان کې انجونې وازل شپږم ټولګي فارغي کې دونه شکول شي له شپږم ټولګي پورته دوی خپل زده کړې ادامه ورکړي. حال دا چې ولسم د اکتوبر هغه ورځ و چې هلته د وړو انجونو د حقونو او د هغوی د نوم باندې دغه ورځ استعمال شوې ده او تجلیلي په نړۍ کې خوب افغانستان کې انجونې نشي کولی چې له شپږم ټولګي پورته د خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. دا څومره منفي تاثیر پرېږدي د دوی د زده کړو پر بهیر باندې، ځکه درې کاله له زده کړو وروسته پاتې کېدل تر شپږم ټولګي پورې د دوی زده کړو رسول دا خورا ستونزمن کار نه دی، یا د دوی پر زده کړو باندې څومره اغېز کوي؟
اغلی احمدزی، زه تاسې ته ستاسې اورېدونکو ته ستاسې میلمنو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. ډیر جالب مسله تاسې انتخاب کړی ده د بحث لپاره. افغانستان کې دننه معزلې فوق العاده ډیرې دي، اما د ښځو مسله پراس کې د دې معزلاتو قرار لري. دا یوازې په دې درې کاله کې نه، بلکې په اوږدو کې د تاریخ په تاسف سره دا معزله حکومتو او همدارنګه سیاسیونو او دارنګ احزابو ونه کولای سوای چې داسې خدمات ارزه کی چې دا خدمات کلی باندو ته، کلو ته، ولایاتو ته، لری پاته ولایاتو کلو ته دا پروګرام او کانسپټ یا استراتیجی مدونه د کلو د خلکو د روشنګری د رون اندی لپاره عمیق او بنیادی کارونه وسی. د زموږ افغاني جامعه په اوږدو کې د تاریخ فیصدی د نیوی اضافه د ثوات نه به بهره پاته و. یوازې شزه نه بلکې نارینه هم شزه په جام کې ټولنه یوازې په لویو مراکزو کې څو ولایاتو کې د نجونو د دولسم د فارغانو او یا علی دار المانویلینو او یا پوهنتونو امکانات وجود درلود د ښځو نجونو ته بلکې نور امکانات ورته محدود و. د دې لپاره مسؤولینو مسؤلیت نه واخیستی. فقط مهمه دا وه چې کورنۍ څومره د دوی د فهم آگاهی کچه په کوم سطح ده د هغه په سطح خپل لوڼې هم د هغه امکانات چې دولتي ورته اماده وه کم لږ ډېر په یو ولایت کې یوه یا دوې لیسې د نجونو د تحصیلاتو لپاره هغه د فامیلو په هغه رون اندی او فهم آگاهی پرې تعلق درلوده چې خپل نجلۍ کوم طرف ته ور سوق او پشتیبانی کی. نو په جام کې زه خپلې خبرې داسې راټولولی سم چې د افغانستان دپاره مسؤولین سیاسیونو اساسي او بنیادی کارونه او بنسټونه نه دي ایښي. کیسی همی اگر دیر ستی او دیر محدود و بنان اوس چی دا دره کالا کی طالبانی تفکر او فکر د خاص اسلام د برداشت او تعبیرو په چوکاټ کې راغلی دی لا هم زیات پر دې مسله باندې د ښځو ډیر فشار راغلی دی راوستل سوی دی پر ښځو باندې باوجود چې څه چې په مطبوعاتو په رسانو کې ویل کېږي مگر څه چې سړی بیا په خپل محیط کې په دننه کې د افغانستان ویني تحصیلي تعلیمي دروازې تړلې دي مگر نور مسائل دومره ډېر د فهم او د فکر لاندې نه دي فوکس شوي بلکې یوازې د دروازې د تحصیل او د تعلیم دا چې کوم ملحوظات وجود لري په دې هم موږ پوهیږو موږ کولای شو چې دا برداشتونه هم خپل په خبرو او خپل په تحلیلو کې راوړو. ولې دلته د نجونو دپاره په خاص رول د ځوان قشر لپاره د نجونو لپاره فوق العاده ډېر محدودیتونه وضع سوي دي. مکاتب و لیسې او تعمیرونه یې په د مدرسي مرکزونه جوړ کړي دي او په دې کې هم نصابونه نه دي معلوم چې په دې مدرسو کې څه شي او تر کوم نصاب لاندې تدریس کیږي او کوم خواته دا ځوان او ماشوم او ځوانان په کوم طرف ته سوقول غواړي دا تعلیمي نصاب د دې څخه څه جوړول غواړي. د کنټرول مرکز او منبع وجود نه لري بس آزاد لاس د طالبانو د مختلفو ګروپو تفکرات عملی جنبه نیولې ده او معلومه نه ده چې کمی خواته دوی روان دي کوم پالیسی لري د تعلیم او تربیه په حق له د سیاسي مسایلو په حق له د ملت په حق له د ولس په حق له رڼا ستراتیژي معلومه نه ده بس هر چا چې خپل د سلیقو تفکر او برداشتو په چوکاټ کې څه وکړه له هغه کیږي. دلته ستاسو میلمنې د موضوع د کلتور یا اناناتو یاد کړل کلتور او انانات هر څه تغییر پذیر دي مګر چې شرایط ورته آماده سي وخت چې مسؤولین دا شرایط نه انسی آماده کولای طبعا موږ به د شپږم قرن او د اتلسیم نو نسیم پیری په چوکاټو کې پاتیږو بلکې چې کار نه دی ورته سوی
ډېره زیاته مننه. افغان
ایله لرم میره باید
مننه درنو لیدونکو و اوریدونکو خبرونه که را سر لشپاگم طولگی و فارغ زکون که هم شده چه لدوی سخبا وارو چه چم را دوی بد احساس در لدلشی پداسه و شرایدو که چه هر جلی خپل زن پارا هیلی و رمانون لری ترسو خراتنوگی خپل زن پارا جور کری بیا دوی چه لشپاگم طولگی فارغی گا واقع هیلی نمگری پاتگی چه تر دولسم طولگی پوری خپل زکر کری لغیر ورستل ور زکر ولری دو دوی احساس بد سوی را سر د تلفون پر کرخم سنا جان اصحابی وصله داد چه دوی سر با هم منگا خپلو بختون رو تایده ما رو کرو و لدوی سخبه و پختو چه سنا جان کلا چه لشپاگم طولگی فارغ شوی یا لزک رو سخاله ریسوی چم را دقی موضوع وزاو رو ولی
سلام تاستا لیدون که و ریدون که تا و ملوانو تا
علیکم سلام میربانی سنا جانی
زه کله چې د مکتب نه فارغ ایدل مې له شپږم صنف نه زړی راوز اوریدل ما ځکه چې موږ نو نه شو کولای چې مکتب ته لاړ شو حتی ما اوس انفینو مې کله چې له شپږم صنف نه فارغ ایدل موږ حتی وژړل ځکه چې د خوانځي درې زمنګ پر مخ باندې شو لیو موږ نه شو کولای چې خوانځي ته لاړ شو
بله بله اوس په شپږم ټولګي کې به تاسو کولای شئ چې خپل زده کړې ته ادامه ورکړئ یا لاړ شئ ښوونځیو ته دا چې اوس له زده کړو لرې پاتې سوی یې څومره ستا پر روان باندې اغېز کړی دی ځکه دا د هرې زده کوونکي ارمان دی چې هغه وشي کله خپل زده کړو ته ادامه ورکړي او یو په ښې فضا کې دوی درس دی وایي ستاسو پر روان باندې مخصوصا څومره یې تاثیر کړی دی
زما پروان باندې یا ذهن باندې راته ډېر تاثیر کړی دی ځکه چې موږ نه شو کولای چې مکتب ته لاړ شو ما هیله درلوده چې به زه په راتلونکي کې ډاکټره شم زه تل همدې فکر کې یم چې زما ته آیا مکتبونه به شروع شي یا نه زه به خپلې هیلې ته ورسیږم یعنی به مکتبونه شروع شي
بله اوس چې تاسو په کور کې هستئ په کومو کارونو باندې بوختې هستئ
زه اوس کورس ته ځم چې کله کورس نه شم مدرسې ته ځم نور په کور کې خپل د مکتب کتابونه مطالعه کوم او نور کوم مصروفیت نه لرم
بله بله سنا جان بیا به هم خبرونه کې تاسو سره خپل پښتون ته ادامه ورکړم چې څه ارمانونه دي یا د راتلونکي لپاره څه پلانونه لري په داسې شرایطو کې چې هلته مکاتب او ښوونځي باندې تاسو تر شپږم ټولګي پورې درس ویل دی پر دې موضوع به هم تاسو سره خبرې وکړم اغلی امیل ډېر شمېر مواردو ته په نننۍ خبرونه کې اشاره سوې ده که موږ تاسو راوګرځېږو د همدغو نجونو پر زده کړیز بهیر باندې وغږېږو ډېر شمېر نجونې دي چې دوی په کورونو ناستې دي هغوی له دولسم ټولګي څخه فارغې سوي نه دي موږ یوازې ډېرې محدودې نجونې په دغه دوه درې کلونو کې درلودلې چې هغې له دولسم ټولګي څخه فارغې سوي که په همدغه شکل روان اوسېږو د نجونو برخلیک د نجونو راتلونکی به څه کېږي ځکه یوازې اوس تر شپږم ټولګي پورې نجونې کولی شي چې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي
څو کاله ځان راشي یا څه وخت ځان راشي او دا به وکولی شي خپل هغه نورمال حالت ته بیا مخه وکړي داسې نه ده که په تعلیم کې ځان راشي دومره لوی نقصان دی حتی یو هفته یو ورځ یو میاشت دا خو مسلسل دا د څلورم کال بیا خو ستن جنکو دپاره په دې افغاني ټولنه کې نو ډېر زیات سخته ده او دا فکر کوم کله چې د دوی عمرونه شپږم صنف کې چې دي طبعا دا وي دولس کلنه یو څو کاله نور په کې واچوو نو چې دا پېغله شي خو به په دې ټولنه کې چې ناوړه رواجونه او دودونه حاکم وي البته په اکثریت ځای کې په لږ ځای کې که دا خبرې نه وي په اکثریت نفوس د افغانستان کې په مختلفو قومونو کې دا ده چې جلکۍ یا که خوښی وي که نه وي بس مېړه ته یې ورکوي او کله چې هغې کور ته لاړ شي نو هغه کور کې خو بیا نو دا د ماشوم خاوند نه شي یا جنجالونه وي یا هغه فامیل اصلا نو نه غواړي دی دا فرصت بیا بالکل له لاسه ورکوي او دا په خپل هم داسې شرایط لاسو ګریوان دی چې بیا که څومره هم وغواړي بیا نشي کولی بیا هغه مکتب ته ادامه ورکړي او بیا هغه نه وروسته چې دا لیک لوستې زده کړه یعنی دولسم صنف خو هغه دوره ده چې دوی فقط سواد زده کوي دوی هغه واقعیات ترلاسه کوي چې بیا
کله اختصاصي رشته ترسيږي هغه کولای شي په هغه برخه کې متخصصین شي خپل یو برخه کې هغه اله چې لري هغه ته ورسيږي په هغه کې او ځان مخکې کې او علم پوها په کې ترلاسه کړي خپل ځان د پاره خپل ټولنې د پاره کورنۍ د پاره هیواد د پاره البته وکولی شي کار وکړي او هر انسان هر پیغله هر جلکۍ د دې وطن په زړه کې یو عالم یو جهان هیلې امیدونه ما یادېږي چې په هغه سنونو کې وو مونږ خپل راتلونکي دپاره به څه خوبونه اورېدل څه د دنیا هغه کسان چې کوم مسلکونو کې کار کوو مونږ به هغه ته هوسېدلو چې یا به دا برخه ټاکو یا به په دې لاره ځي هغه بې د علم پوهې د تعلیم دغه مراحل چې مونږ ترسره نه کړو او دغه تعلیم امکانات نه وي مثلا په دا نیمګړی شي ناممکنه ده چې دوی خپل هیلې ته ورسیږي ځکه هغه کسان دپاره هغه جینکوی دپاره چې په دنیا کې دغه شرایط آماده دي هغوی خپل هغه د فکري بلوغ ته رسېدلي دي چې دا د علم د لارې نه خپل هغه لاسته راوړنې چې نارینه یې کولی شي ښځې د پام وړ لاسته راوړنې لري او هغوی په ټولنه کې خپل حق او مسؤلیت ګڼي اوس د دې وړتیا لرو د دې توانایي لرو چې خپل ورونو سره یو ځای د خپل هیوادونو د پرمختګ دپاره لاسونه ورکړو کار وکړو او خپل اولادونه وروزو هغه ښځه چې تعلیم یې کړې لکه یوه ښځه یوه قبیله تعلیم یافته شوي دا څېړنه شوې چې شپږ نسل کولی شي باسواده کړي نو کله چې یو نارینه باسواده کیږي هغه خو یو کس دی مګر دغه یوه ښځه په کور کې خپل اولاد اولاد کولی شي تعلیم یافته کړي ځکه هغه د علم په مزایا باندې پوهېږي هغه هیڅکله د دې طرفدار نه ده چې اولاد یې مکتب ته لاړ نه شي او اولاد یې ښه تعلیم ترلاسه نه کړي او ښه یو ځای ته ونه رسېږي هغه نو کله چې دا فرصت ترنه اخیستل کېږي نوته فکر وکړه چې راتلونکي نسل کې دا ځایونه چې بیا افغانستان کې د ښځو حضور ډېر اړین دی هغه بیا به څنګه هغه تشه ډکېږي نن خو مونږ دا نه محسوسوو ځکه خو یو څه شته دي چې په یو رقم نه په یو رقم دغه تشه ډکېږي د تیر وختونو کې چې فرصت مساعد وو او جینکۍ وکولی شي چې ځانونه ورسوي د دې لپاره دا فرصت وو او پراتون کې چې داسې یو دور بنئ شي چې هغه به هیڅکله جبران نه شي هلته به نه ډاکټر وي ښځه نه به معلم وي نه به هغه ځایونو کې چې ضروري ده چې باید ښځې وي مثلا د پاسپورټ په هغه ځای کې چې هغه ورځ مونږ تللي وو ښځې د ښځو برخه جدا وه او خزی به د خزو به بای میټیکو دا شان سو نو څه دې موږ ته وی کتل ویلې د دې وخت براشي کدا خزی نیوی نو موږ د پاره به څوک خدمت کی بیا به نو موږ نارینه ته به مخکېږو چې دا کار واغو یو څه نو خبره دلته ده چې دا یو اسلامي ټولنه ده په دې کې هر وخت یعنی سزي د خزو د پاره کومکونه کړی دي د نارینه او د پاره نارینه د مجبور شوی دي اما په ځینو ځایونو کې د څه ضرورت چې باید سزي خزو د پاره کومک کړي ځکه یو سزي او سزي د دې قدر کولای شي هغه په ډیر اسانۍ سره په ډیر ډاډه زړه خپل هر څه یو خزي ته ویلی شي تر هغه چې یو نارینه ته ووایي
بله
نو زه فکر کوم چې ډېر ظلم شوی دی او دا به هیڅکله جبران نه شي دا ډېر د درد خبره ده دې سره سیاسي چلند د تعلیم سره بیا د جینکیو تعلیم سره حتی اوس د نارینهوو د هلکانو تعلیم هم کیفیت ډېر خراب شوی دی ډېر بل لوري ته روان دی او حیران پاتې چې راتلونکي به څه کوي هغه هیوادونه ډېر نیکمرغه دي چې هغوی د تعلیم په سیستم باندې
خپل ټول امکانات تمرکز دی هغه ټولنه ډېره خوشبخته ټولنه وي، لکه جاپان لکه دا نور هیوادونه چې پرمختګ کړی دي، نو هغوی ټول فکر ټول امکانات په دې تعلیم باندې مصرف کړي دي. هغوی حتی د هغوی ضروریاتو سره احتیاط کوي چې یو ماشوم ته حتی د جنګ خبرې ونه شي، ځکه چې بیا دا یو جنګي سړی راځي، ځکه چې دا یو عقدوي سړی راځي، ځکه دا د سره دا رقم شرایط ورته آماده کوي چې دا په راتلونکي کې یو ملي انسان وي، خپل د وطن ګټې ورته مهم وي، انسان سره محبت وکړي، یو بل سره دوی تحمل وکړي، یو بل سره باید گذشت ولري، صبور انسانان وي، ابتکار عمل ولري، خپل دا هنرمند مغز په کار واچوي. متاسفانه دا شیان په دې وطن کې اصلاً لیدل کېږي نه. ورځ تر بلې دغه سیستم داسې یو بیراهه لور ته روان دی، سړی حیران پاتې کېږي.
مننه، ډیره زیاته مننه. درنو لیدونکو اوریدونکو، سفرزو خپل اوریدونکو ته چې دویم کولی سي موږ سره اړیکه ونیسي، زموږ شمیرې له دوی سره شته چې د دوی شمیرو پر اساس باندې موږ سره دوی اړیکه ونیسي، که اوریدونکو ولرو همکارانو شته چې موږ اړیکه راواخلو. بله، درنو اوریدونکو، تاسو کولی سئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې پر نننۍ موضوع خپل نظر موږ سره شریک کړئ. اغلی افغان، یو مسله چې دلته یاده شوې ده، مسایل باندې خو موږ تاسو ډیر زیات بحث درلود، که انجونې له مکاتب وروسته پات کیږي، له خپل حقونو وروسته پات کیږي، له کورنۍ اړخه که پرې وغږیږو، د دوی پر ژوند باندې څه اغېز درلودلی شي؟ کورنۍ به د دوی په مقابل کې څه غبرګون درلودلی شي؟ ځکه په افغاني ټولنه کې که ونجونه یو جلې په کور کې پات کیږي، زده کړې نه کوي، کوم مصرفیت ورته ونه لري، د کورنۍ غبرګون تاسو ته معلوم دي، کورنۍ به بیا څه غبرګون ښکاره کړي د دغو نجونو پر مقابل؟
یو ځل بیا سلامونه. مهمه دا ده چې د اقتصادي بنسټونه زما آواز لري؟
مهرباني شته، آواز مو
د اقتصادي بنسټونه د په سیاسي لحاظ په دولتي لحاظ د هغو جملې څخه یو کورنۍ سیاسي د کورنۍ اقتصادي بنسټ هم دی. څه وخت چې کورنۍ اقتصادي بنسټ ویجاړ وي، خراب وي، او د یو نارینه په لاس کې وي چې هغه هم زموږ په اسلامي جامعه کې چې اوس بیا طالبان په دې څلور کاله څه کم راغلي دي، هر د دې په واسه کې چې تعلیم تحصیل او نور اړخو ته ټولنې توجه وسي، دلته یو د نساء د سورې دریمه آیا چې د څلور نکاو تړل دي، هغه ته ډېر پاملرنه سوې ده، د دې په واسه کې چې د اولاد تربیته د کورنۍ اقتصاد ته یو واحد کورنۍ ارتباط ته چې هغه یو ښځه او یو نارینه حق دی چې دغه محصول د دوی بچان کیږي، هغې ته توجه وسي، د تعلیم او تربیې او د اقتصاد لوړتیا تلاشونه وسي، د کورنۍ دې ته توجه سوې ده چې دا د اسلام ماته څو نکاوي جایز کړي دي، په هغه طرف ته روان دي. دا چې د کورنۍ پر لور څه تاثیر لري، د کورنۍ پر ښځه څه تاثیر لري، داسې تفکر، داسې برداشتونه، داسې روایتونه طبعا امې په رواني، امې په معنوي او مادي تاثیرات
اوس. اغلی افغان، بیا دغه ډول پریکړې، دغه ډول محدودیتونه چې په انجونو وضع کېږي، دا کورنۍ څومره دې ته اړ کوي چې انجونې په کوچني سن کې ودونو ته اړ وباسي او بالاخره د هغوی د ودولو تصمیم ونیسي؟
زه فکر کوم چې د طالبان پالیسي هم همدا ده. دوی د هغه شپږمې پېړۍ هغه تفکر چې هغه وخت بل امکانات وجود نه درلودي، دوی راځي په یوویشتمه پیړۍ کې هغه تطبیقول غواړي، پر ځانو د نارینه په صفت تطبیقول غواړي، مګر بیا د ټکنالوژي او د مختتک د ټوله ټکنالوژي بیا دوی استعمالوي، هغه بیا حرام نه بولي، مباح یې نه بولي، مګر یوازې د ښځې په مسله کې دوی هر هغه څه چې په شپږمه پیړۍ کې د هغه جامعې د هغه شاپاته ټولنې د جاهلیت د ټولنې په دوره کې حکم سوی دی، د حل لارې ورته پیدا سوي دي، دوی په یوویشتمې پیړۍ کې هغه د حل لارې دلته مخته بیایي، یعنی هېڅ تغیر په 1400 کال کې دی نه ویني. مهمه نه دا ده چې دا طبعا پر د ښځې پر رویه باندې د هغه عصر و زمان مقتضیات او تقاضاوي طبعا اول زه د ښځې په صفت پر ما چې زه ولې باید داسې یوه نانځکه یم چې هر څوک په هر دوران په هر دوره کې یوازې ما ته یې توجه ده چې زه څنګه تر ظلم لاندې کېدلی سم، زه څنګه د بل چا تر امر و نهی باید پر ځان قبول کړم، زه څونه باید د بل تر تاثیر لاندې واوسم، یعنی په خاص ډول د نارینه تر تاثیر لاندې واوسم، خپل حق حقوق او خپل نظر نسم څرګندولی، بلکې متوجه به دې ته یم چې ما ته د ټولنې نارینه څه وایي، څه وزه کوي، نو طبعا هم پر روان باندې هم تاثیر کولی شي، هم پر معنویاتو او هم پر مادیاتو باندې، په هر لحاظ باندې ښځه تر تاثیر لاندې او د دې هغه خپل هویت او خپل شتون تر سوال لاندې کوي چې آیا زه هم په عقیدوي شکل زه کوم انسان یم که نه یم، او یا په انساني هویت تر سوال لاندې راوي چې زه آیا د بشر د حقوقو په حقوقي چوکاټ کې زه مؤمنه ښځه هم راتلی سم که نه سم راتلی، بنا دا خپله فرصت دی، دا خپله عقده ده، دا خپله پر روانو تاثیر کول دي. په دې خاطر تاسې وینې په افغانستان کې مرګ د ښځو ځان وژنه د تاوتریخوالی دا ټول مسایل په ټولنه کې بدبختانه رویه د مړه جامع کدا سی وایم.
بله ډیره زیاته مننه اغلی افغان، مننه کوم. درنو لیدونکو و اوریدونکو، اوس هم ورځو د تلیفون پر کرخه زموږ اوریدونکو موږ سره وصل شوی دی، د دوی نظریات به د نننۍ موضوع تر باندې واورو. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
هلو، السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني.
سلامونه نیکه هل احمد زی خورتا تا ملمنو تا او ټول اوریدونکو ته د ازادي ټیم ته وړاندې کوم.
مهرباني، نظر لری پښتنه لری شریکولای سي.
نظر خو به زه څلور موضوعګانې تاسې ته ووایم. البته موږ همیشه د پیسو په مقابل کې د ښځې خوښې ته نه دي کتلي، هغه مو د یو مال په رقم یا زاړه سړي ته او یا مو داسې سړي ته ورکړي چې د هغې ښځې مساوات نه وي. البته اسلام هم د مساوات خبره کړې ده.
بله.
دوهم، میراث د ښځې خپل حق دی، د هغې نه مو انکار کړی دی او که ورکړی مو دی ډېر په لانجو باندې. دریم، خپل تعلیم نه کوو، بیا د مشکل په وخت کې زنانه ډاکټرې ته واسطې لټوو. دریم، څلورم، خپل په نورو ملکو بد وایو چې بیا کله یو مالدار سړی د خارج ملک نه راشي نو په میهمانخانه کې به د خپل قریبانو نه نور خلک ډېر زیات وي. نو دغه زما نظرونه د تاسو سره شریک کړل، نور ښه وخت ته غواړم په مخه مخاله.
مننه، ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی هم موږ سره د تلیفون پر کرښه شته، د دې څخه به مو پوښتو چې دوی زموږ د نننۍ موضوع تر باندې څه نظر او څه پوښتنه لري. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
وعلیکم السلام احمد زی خور، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. له هدا تعالی مخورجان د هلمند ولایت څخه.
مهرباني.
مننه سلام ملمنو ته ما خورجان لکه دا خوند چې اشاره ته وکړل چې مثال په کم سن کې دا خوند ودی احمدی خوري په دا غواړم خپل نظر سره شریک کړم. خبره ده چې د اسلامي امارات پر اساس سره خورجان کې ځینې بندیزونه لګیدلې دي پر خوند باندې لکه مثال د خبرو د پانتونو ده داغه مثال څنګه پانتونو باندې کوي دي نو خورجان دغه سي پرمختي هم راغلي دي ګوري مخکې موږ وکړل په تیر حکومت کې خورجان د میراث حق خوند ته نو وکړ کدي د اسلامي امارات پر اساس سره الحمدلله غو د میراث حق اوس هیڅ وخت نه ځینښتای دي خپل حق او حقوق ورسېږي همداسې یو سړی بر اولاد خورجان قتل به وکړي قرباني به یا لور یا د خور ودنی کمر غو د اسلامي امارات پر اساس سره خورجان هغه بدبختی د مين د تللې دي بعد موږ هغه پرمختګونه د نظر سوونه کاغه خورجان نظر هغه مثال د خبري د څه دغه نظر نه شریک نه کو خورجان منفي دا چې نظر باید خورجان په ورسني سړی شریک چې هغه قایق مثال د خبري وایي او تاسو د کم سند خورجان د کم سند ودونه خود ته ځنځیر په منډه کې کم ډیر دي نو د بعد مرغه بعد وایي چې دا ډیر بده پیل لري څو تام څه کړو کې خپل کوشنی لور مثال د خبري د ډیر لوسکالو تور لوسکالو انجلی ډیر ولاسته د پیسو په مقابل کې چې شپږ تو کالو دا بیا کالو سړی تبار کې دا ظلم دی مثال د خبري د خپل لور او د خپل خور سره نو زما دا د خون څخه غوښتنه ده چې مثال د خبري سره کم کولای شي چې دا خلک کوکو په دغه مثال دغه ته واتو چې دا په کم سن کې دا ودونه خورجان کم شي.
بله مننه ډیر زیات مننه خو وخت ولري تاسو زمونږ د اوریدونکو نظریات اوریدل چې زمونږ د نننۍ موضوع په اړه موږ سره خپل نظریات شریک کړل ولدي سره ورزو د نړیوالو پر مسولیتونو باندې به هم کېږي کته زمونږ اوریدونکو خپل نظریات په دغه برخه کې شریک کړل ورب شو خپل ملمنو سره به هم دغه موضوع باندې لکسنورم باس وکړو چې رښتیم ک په کم عمر کې انجونی ودیږي دوی سره به نور کورنۍ ته تریخوالې څومره ډیر دلې شي دوی د ژوند د تریخوالې په برخه کې دا څومره یو بل لار پرانیستلې سي دا بل غلی روفي پښتنه وکړه مغلی روفي رښتیم ک په کم عمر کې انجونی ودیږي دلته به کورنۍ ته تریخوالې څومره سره ډیریږي.
بیام سلام په دې برخه کې باید وای چې کله چې جنونه په وړې سنونه ودیږي دوی لپاره یوازې د خپل کورنۍ پلار کورنۍ نه بلکې د غوی بل کورنۍ وزین وخت البته ډیرای وخت باندې ظلم موسیقي ځکه دوی په وړې سنونه اوسي او په وړې سن دوی نه پیږي چې همدام دغه کور کار یا مسولیت سره کوم وخت سره کوم مخته ایسي او متاسفانه دی باندې ظلم ډیریږي او همدارنګه دوی ته مدیریت کول دی او لویه کورنۍ ډیر ستونزمنه وي ځکه چې موږ په افغانستان کې ګورو په افغانستان کې ډیرای فامیلونه د لس نفره یا اقینم ډیر فامیل اوسیږي او په دې اساس یو انجلۍ چې درې دیارلس کلنه یا شپاړس کلنه یا اتلس کلنه اوسي دوی لپاره د یو لوی کورنۍ مدیریت ډیر مشکل دی او همدارنګه دوی باندې ظلم ډیر اوسي ځکه چې منجونه په وړې سن خپل اول نه پیږي چې په کوم کورنۍ کې راغلی دی څه لپاره تللی دی او څه لپاره باید کار وکړي او دې لپاره د پلارنۍ کورنۍ او همدارنګه د دې بل خوا کورنۍ دواړه بایس کېږي چې نجونه خپل ضعیف احساس کړي او نشي کولی چې خپل کارونه مخ ته وړي. په افغانستان کې په ډیری ولایت کې داسې قضیې شته او همدارنګه په افغانستان کې د کاپیسا ولایت په تګاب کې نجونه په ډیر وړې سن ودیږي او د هغوی دود بلل کېږي که نجونه په همغه سن چې اسلام ورته تعین کړی دی په هغه سن ونه رسیږي یا په همغه سن دوی رسیږي کورنۍ ورته وایي چې هغه سن تا لپاره ډیر لوی دی او ته باید په همدغه وړې سن باید ودی شي په وړه سن دا باید خپله کورنۍ زموږ دودونه خپله زموږ دین اجازه نه ده ورکړی چې نجونې په وړې سن ودی شي او دا باید کورنۍ درک کړي چې وړې سن باندې واده کول د یو نجلۍ ډیر ستونزې هغې ته خلقوي او یوازې د کورنۍ ستونزې نه دی بلکې ټولنه ته هم دوی ضربه وکړي ځکه یو نجلۍ یو وړه نجلۍ نه پوهېږي چې خپل اولاد څه رقم سره کوم ورته تعلیم وکړي سره کوم هغوی ته درس ورکړي ځکه خپل یو وړه نجلۍ ده یو سن نه وړکی دی نو په ټولنه کې هم دا زیانمن خپله زیانمن کېږي او د هغې کورنۍ همدارنګه ټولنه زیانمن کېږي ځینې وخت داسې تصور کېږي چې دا یوازې یو کورنۍ دی او د هغې نتیجه یا د هغې مثلا یو تصمیم ټولنه ته کوم ضرر نه رسیږي مګم دا باید موږ قبول کړو چې یوازې یو ټولنه نه بلکې ټول هیواد لپاره دا هم ستونزمنه خبره ده.
مننه را سره په خبرونه کې زمونږه مزدکون کې اغلی صنعت په یم وصله پاتې شو د لوی څه خبرو پختو زمونږه بس به اتمن اوریدلې چې کله ل زکر انجونی پاتې کیږي بیا د کورنوي نظریات د ټولین نظریات د دوی په مقابل کې څه کېدلی شي دا چې اتصابه و خپل زکون کو نور هم سنفیانو سره په تماس کې پاتې شو د کنه پر دې موضوع ور سره وغږیږو سنه جاري تا سره نور هم سنفیان دې په تماس کې دی ته ور سره خبرې کوي چې اغه وي څه وي کله شپږم ټولګي فارغ شوې دي کورنۍ یا دوی خپل په کوم فکر کې دي داسې کوم نظریات تاسو سره شریک شي خپل هم سنفین او هغه انجونی چې تاسو په ټولګي کې وي
نو زه خپل هم سنفین سره هم ما سره خپل هم سنفین هم مدرسې کې دي او ځینې په کورس کې سره دي هغه زما په شان په کور ناست دي ځینې کورس ته ځي او مدرسو ته ځي خو زما په شان په کور ناست دي او ډیر خفه دي د دې په اړه چې مکتبونه بند دي او نشي کولای چې مکتبونه تلاړ شي
bale بس انا جن وړاندې دوه ویل چې هله دې درلوده چې ډاکټر شي او ته برخه کې ته باید لوړ زکړه ولري دغه راتلونکي لپاره دی دغه هله لپاره دی چې تا غوښتل باید ډاکټر شي فعلاً په کور کې څه کوي هم دغه خپل نارمل زکړه ته د دمار کړی د په کور کې ته مطالعه کوي کنه دغه هله په اړه باندې او څومره امیدوار چې ورځ به وشي چې ته څه کولای چې خپل زکړه ته دمار کړو دغه کوم بارخه چې ته غواړي پکې زکړه وکړي لوړ زکړه پکې وکړي بل اخر ته به توابت ته به ورسیږي
هو زه کورس ته زما د کندم ووم سن کتابونه نشر په کور کې شتره هغه مطالعه کوم دا غینه د مکتب کتابونه غیر نور کتابونه هم راځي شتره هغه مطالعه کوم او نور کتابونه راځي شتره هغه مطالعه کوم او هله مې ده چې ډاکټر راشم
ډیر ښه بیا به هم تاسو سره خپل خبرته ادامه ورکوم خدای دې چې خپل هله ته ورسیږي درنو لیدونکو اوریدونکو د ټلیفون پر کرخه بیا زموږ اوریدونکو چې څه چې د نننې موضوع په اړه باندې غواړي چې موږ سره خپل نظریات ته یې خپل پښتنو ته ادامه ورکړي سلامونه وخت مو بخیر مهرباني bale مهرباني
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
علیکم سلام مهربانی
چې په خیم د زابل ولایت د شاجول ولسوالۍ څخه سره په اړیکه یم زه ستاسو د ایمه اوریدونکې بله
بله
او ټلیفون کوم کوم موږ روسیا هم د افغانستان په مرمنو باندې ډیر دی چې موږ په ټول خبرونه کې دا وایي چې باید د دې پر مخ د تعلیم پروسه باید خلاصه شي او جاری شي او دیتو باید په هنتونونه او مکاتب خلاص شي خو البته طالبان وعده کړی ده ولو کدای څه وزن لیده بیا هم امید شته نه امید نه ده ښه امید ښه ده خدای دې وکړي نو دا یو مهم پرابلم ده او نور لکه غربي نړۍ چې وایي په افغانستان کې ښځو په ویدي دا یو مشکل څه ده هیڅوک پر دې بیان دی باید پر دې حقیقت سترګې پوښنه کی نور ښځې په کارو کې اوس هم ستا په وزارتو کې ستا په ریاستو کې ستا په نورو داسې طبي مراکزو کې ستا او دوی کارونه هم کوي په پولیسو کې هم ستا خو البته غربیان یو څه منفي شان په ګوته نیسي او هغه راپورته کوي مثبتات نه راپورته کوي او د میراث حق اسلامي امارت ته دی ثابت کړی دی چې باید میراث ورکړي او په بده کې نه کوي ورکړي سي او دی روسیا هم په داخل کې به محرمه ګرځیدای شي دا غلط خبرې دي موږ په دې شارو کې شجوینو چې دې دې له محرمه په سوداګر کې سوداوي کوي ګرځي په کابل کندهار په مزار په ټول شارو کې ګرځي البته په خارج کې د شریعي حق ورته یو شی د 2 کیلومتر کې کدی لري تللی دی خو نه خامخه سفر کې باید محرم سره موجود دي نو ان شاء الله خدای ته امید ستاسو د دې کارونه هم خدای برابر کړي او موږ له محترم ملمنو ده خدای پښتنه ده چې د پښتون غوښتنې یا پانانې غورځنګ د دې په حق له ځخ پورته کوي دې ته دې په کوم نظر ګوري آیا د دې د وینا د اسلامي امارت اهمیت ورکې او کدی نه کې واس او بل دې په لرو پروتو سیمو کې مرمنو ته څه پیغام لري هغه خو د یا هم مدرسو ته ځي او مدارس ته نورې جونې هم ځي دینی مدارس د دې پر مخ باندې خلاص دي ولو که په شارو کې دي که په خارج په صحرا کې دي دغه د پاره د دې څه پیغام ده مننه
ډیر زیاته تاسو نه هم مننه ورځو خپل بل اوریدونکو ته چې غوې څه نظر لري سلامونه وخت مو بخیر bale زمونږ اوریدونکو ول چې خپل نظر ته موږ سره شریک کړل ورځو د نړیوال مسولیتونو په اړه باندې هم غږی په دغه برخه کې ځکه د غوړز د دوی لوري د ملګر ملتونو لوري د وړو انجنونو په نوم باندې نو مو شوې د داسې بیا دوی په افغانستان کې د وړو انجنونو لپاره څه کړی پر دې موضوع بل خپل ملمنو سره بحث د مورکو اغله مل د نړیوال مسولیتونو څه دی رښتیا هم دوی په افغانستان کې د کوچنی انجنونو په مقابل کې خپل مسولیتونه سره ترسوري دي متاسفانه
ما ګیله خدای غوینه کیږي غوی باید په دې برخه کې چې دی یو یو حساب کتاب دې سره به کړې وې ځکه درې کال د سلورم کال دا ډېر اوږده عمر دی د تعلیم د پاره دا جهان په خپل یونسکو پوېږي چې یو برخه د تعلیمي برخې د چې هغه پر مخ وړي په خپل ملل متحد کې ډېر زیات داسې تړونونه شوي دي چې هغه د تعلیم د اساسي حق په ټول نړۍ کې او وی باید په دې برخه کې ډېر زیات نه یوازې چې یونیسف چې د ملل متحد یو څانګه ده هغه په ټول دنیا کې په دې برخه کې کار کوي مګر هغوی داسې فشار را نه وړ داسې یو کار یې ونه کړ داسې اوازونه چې موږ پورته کوو دنیا کې نور افغانانو پورته کړ او نړیوال بنسټونه چې د تعلیم پلویان دی او اساسی مسئولیت لري په دې برخه کې هغه هم داسې یو ګامې پورته نه کړ داسې یو عمل ونه کړ چې دوی دیتا اړباسي او دوی دیتا راځي کاندې چې د جنکوی د پاره د تعلیم په برخه کې باید دوی زیات کار شوی وي د دوی ملاتړ باید شوی وي او دوی وکولی شو چې خپل د لیسی برخه چې بیا بل اخر قط شو یو وقفه او بیا غنه ورسته پوانتون ته اجازه ورکړي هغه یې بل اخر د ډی وړي کغه اجازه یې پری خو د چې هغه برخه کې هم دی د ریز لا پتی سخت شو هغه پری نه خو در چې پوانتون وای نو هرې خوانه په دې برخه کې زیات ظلم او تعدا روان شو عملی شو خو مونږ غوونه پورته نړۍ کې اچھا خپل غږ پورته کړ اسلامي همکاري سازمانونه راغلل د ملل متحد هغه معاونه امنه محمد راغله خو زه نه پوهېږم چې وجه څه و ولې ولې او دغه نن چې دغه د کوزی پښتونخوا افغانانو خپل غږ پورته کړ او دوی باندې غږ وکړ چې خواهش یو کولی دا د مداخلې په عنوان نه بلکې دا یو هیله ده تاسو وړاندیز کوئ چې جنکۍ مکتبونه ته پرېږدئ همدغسې د هر چا هغه د زړه له کومې خواهش هغه کوم وړاندیز چې شوی دی هغه منل شوی نه دی زه نه پوهېږم چې دا د پردې د شاته داسې کوم مهم هغه دی چې بلاخره دوی په رنګارنګ بهانو چې دا د شروع کیږي دا د شروع کیږي خدا دې څلورم کار شو دا پنځم کار شو دا شپږم نو بل اخر د دې ژوند د دې راتلونکي خو د میلیونونو میلیونونو جنکایو دا راتلونکي مستقبل شو تر پدل شو تباہ او برباد شو نو دوی به کله دا کار کوي دا بی بی د دوی د وادو سره خلکو بي خاصیت پیدا کړی دی او وی بي سي او سيتنانه کې وی په دل کې چې دا وادي یا بس وادي دي چې نتیجه نه لري هیڅ کله به دا ورځ را نه شي نو دومره نه دي خبرول دومره خلکو ته یو امید یو خدادم خداد ورکولم د څه فائدہ ده چې داډم ورک عملی نه کا
ډیره زیاته مننه اغلی امیل اغلی افغان ک د انجونو ملاتړ شي په افغانستان کې الته په افغانستان کې افغان پیغله افغان انجونی څومره د دې تمنای لري چې په بیلا بیل برخې د دې وسلېږي
یو ځل بیا سلامون تاسو بعضی اوریدونکو چې ګډون کړی غواړم داغه پاک لیو څه خپل نظر ورکوم چې دا چې د امارات اسلامي ارخونه توزیع کرل. زه فکر نکوم چې موږ دې د سړک جوړولو په هکله یا د پروژو په هکله خبر وکړو. خلک په فقر کې کړیږي، خلک په د سواد، د تعلیم، د تحصیل، خپل د لونو د حق او حقوق په کې کړیږي، اواز یې نه اورېدل کېږي. دوی کار څونه زرق و برق جوړ کړي ځانو ته، او په زری موټرانو په د کښینی د افغانستان د خلکو پر رویه باندې تاثیر نسی کولای. زه فکر کوم چې زموږ ملت هم زموږ د نړیوالو څخه، د یونسکو څخه او د نړیوال سازمانو څخه د دې څخه انتظار لرو، مګر خپل د خلکو څخه ډیر کم دوی پر ژبه باندې راوړو یا په خبرو باندې راوړو. دا زموږ ستونزه ده. موږ باید حل کو چې په یوشتمه پیړۍ کې زه څنګه ځان ته اجازه ورکم چې یو ساعت د مکتب د صنف دروازه وتړم. د صنف دروازه نه تنها د مکتب. زموږ څلور کاله کېږي تحصیلي تعلیمي دروازې د ښځې او د نارینه د پاره چې شروع دی، هغه هم نصاب ته کتاسي کتنه ولري، ډیر نواقص په دې کې پیدا کوي. ولې زه توپک د فعلاً ضرورت نه لرم چې د چا پر څټ یې څنګه وکم، وی وام او کفر څنګه وام، نصارا څه وام. زه د بېسوادۍ پر څټ باید توپک کښېږدم، زه دا نابوده کړم. زه خپل د جامع هغه عقب مانده او عقب ګرا تفکر باید وولم چې زه یې د نړۍ فقر ته اړستلی یم، او نن زه د تحصیل او د تعلیم فقر لرم، زه د سواد فقر لرم، زه پر د دې باندې توپک را باید راواړوم. دا باید د باینه څخه یوسم. ماته ارزښت نه لري چې زه یونسکو زما سره څه وکړله. زما په ټولنه کې څه روان دي؟ تاسې که دلته داسې یو خورکۍ چې د شپږمه فارغه شوې ده، تاسې فکر وکړئ چې دا د مدرسې خبره کوي. ماته زما مکتب تړي، ماته د مدرسې دروازه داسې را خلاصوي چې پاغه کې زوازی ماته توپک رازده کوي، وای څوک څنګه ووه، د کوپر سره څنګه مبارزه وکړه. و برادره، ته د کوپر هر څه ته نن احتیاج یې. ته پلا سواد و تعلیم و تحصیل رایج که ارزش ورکه چې وکولای سي په دغه چوکاټ کې ته خپل ښځه، خپل
نارینه
ته نجات ورکړي.
ډېره زیاته مننه ژوندی سي اغلی روفي. بالاخره د حل لاره څنګه ممکن کېدلی سي چې یوه لاره دې ورته پیدا شي؟ بالاخره په افغانستان کې هغه کوړه جنۍ دی، هغه پیغله جنۍ دی، دې ته ورته په مجموع کې ښځې دي، د ښځو د حقونو په برخه کې دوی کار وشي او د دوی حقونه دې تامین شي.
لومړی کې باید افغانستان کې کورنۍ باید په دې پوه شي چې انجونې د مکتب حق لري، او باید هغوی ته د مکتب حق ورکولو د تلولو لپاره دوی کار وکړي، او هغوی لپاره تلاش وکړي چې دوی مکتب ته لاړ شي. ځکه په افغانستان کې تر اوسه کورنۍ نه ده منلی چې انجونې کولی شي مکتب ته ولاړ شي. او همدارنګه بیا هر حکومت چې په افغانستان کې واک ته رسیږي باید خپل انجونو او خپل خلکو لپاره کار وکړي چې دوی پرمختګ وکړي. نړۍ کوم ځای ته رسېدلی او زموږ هیواد کوم ځای ته پاتې شوی دی، واقعا دا د تاسف ځای دی. او بل دا چې په نړۍ کې واګر چې موږ نړۍ را کوم غوښتنه نه لرو، مګم د نړۍ په قانون کې د CEDAW یا د اعلامیې جهانی له مخې د ښځو لپاره او د نجونو لپاره نه قانونه ویل شوی دی چې باید په هر هیواد کې دا پلی شي، او یوازې په افغانستان نه بلکې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې باید دا پلی شي چې د هغوی د تامین د امنیت، د هغوی د تدریس، د هغوی د بیدار، د ټولو برخې مسؤلیتونه دی چې په هر هیواد کې باید دا پلی شي. په اساسي ډول باید کورنۍ، زموږ ټولنه او بیا حکومتونه دا باید قانع شي چې هر نجلۍ په افغانستان کې حق لري چې زده کړې وکړي او کار وکړي.
بله، ټولنې مسؤلیت که په لنډو کې راته وایي چې ټولنه په دغه برخه کې څومره مسؤلیت لري سره دې چې تاسو په کورنۍ باندې غږ وکړ؟
کله چې یو انجلی مکتب ته ځي د کورنۍ د خپل د کور نه تر مکتب پورې په لاره کې دا آیا مسونه تلی شي نه شي، آیا ټولنه د دې لپاره په لوړ نظر ګوري یا په ټیټه نظر ګوري؟ دا د ټولنې مسؤلیت دی که یو انجلی کار ته ځي او یو انجلی مکتب ته ځي، هغوی وهڅوي او د همغه ټولنه کې چې یو انجلی کار کوي هغې لپاره یو مسؤونه فضا ایجاد کړي، یو مسؤونه فضا ایجادول او د هغې لپاره هڅونې، دا د ټولنې مسؤلیت دی.
وروستۍ کې له شپږم ټولګي فارغ زده کوونکي ثناسپۍ نه به واورو چې آیا هیله